آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې لس نیمه بجې دي. په افغانستان کې د ماښام اووه بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
په مساقله کې جګړه روانه ده او 150 سیاحان وژل شوي دي. په یوه نوي خپاره شوي رپورټ کې راغلي دي چې پاکستان د کال 40 اټومي بمونه جوړوي او کېدای شي د نړۍ دریم اټومي ځواک شي. او جنوبی کوریا او امریکا د شمالي کوریا د ګواښونو برسره نن ګډ نظامی تمرینات پیل کړل.
نن د جمعې ورځ ده، د سنبلې د میاشتې شپږمه ده، د 2015 کال د اګست میاشتې 28مه کیږي. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د خاغلی کبیر رنجبر سره مرکه لرو، او په دې باندې غږیږو چې د افغانستان او ترکمنستان اړیکې په افغانستان کې د سولې پر اوستو څه اغیزه درلودلی شي. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
افغان چارواکي وایي د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې په جګړه کې په لسګونو یاخیان وژلې دي. د افغانستان په جنوب کې په داسې حال کې سخته جګړه روانه ده چې افغان امنیتي ځواکونه د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو په مرسته د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي دپاره په مقابله برید پیل کړی دی. افغان سیمه ییز چارواکي وایي د جمعې د ورځې په جګړه کې شاوخوا 150 سیاحان وژل شوي دي او ټپیان شوي دي. د هلمند ولایت ویاند عمر ځواک داسې وویل:
تاسو سمارونه ده چې مساکله ولسوالۍ په کومو ساحو کې چې افغان امنیتي ځواکونه په دې په غوځینو کې فعلا عملیات روان دي، چې د مرکزه تازه قوه را رسېدلې ده او تر څنګ یې هوایي او زمیني قوتونه دواړه شامل دي چې هغه به خپل عملیات په مخ باندې وړي.
طالبانو د روانې اونۍ په پیل کې د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ ځینې برخې ونیولې، او په دې توګه د هلمند د مرکز لشکرګاه په لور د خپلو جګړه مارانو د پرمختګ دپاره لاره هواره کړه. د ناټو د قدس ملاتړ ماموریت دا منلی چې امریکایي الوتکو په وار وار په مساقله کې د یاغیانو پر سنګرونو بریدونه کړي دي، او یو شمیر بهرنیو سرتیرو د افغان ځواکونو سره په ځمکنۍ جګړه کې هم مرسته کړې ده. د افغان سیمه ییزو چارواکو په وینا طالبانو پر مساکله باندې د څلورو خواوو برید کړی، او د مخه تر دې چې د دې ولسوالۍ کنټرول ترلاسه کړي لږ تر لږه 15 افغان سرتیري یې وژلي دي. د چارواکو په وینا طالبانو د مخه د نوزاد ولسوالۍ نیولې وه چې پر مساکله باندې د برید دپاره ورته زمینه برابره سوه.
بل خبر دی چې د استاد سیاف کور ته نږدې راکټونه لګېدلي دي، مګر ځاني او مالی تلفات یې نه دي رسولي. جمال الدین بدر استاد سیاف ته یوه نږدې منبع وایي چې دا راکټونه د استاد سیاف د کور په 500 متره کې لګېدلي دي.
نه لږه له احمد داسې کوم تلفات نه لرو. حدود یو ورځ بجې وو چې دوستان سره استاد سیاف ناست و، زه مغه مجلس کې ناست وم. دوه میزایل تقریبا د کور نه خوشات خوشه تقریبا 50 متری او 30 متری کې لګیدل، او دیو اواز هم ډېر سخت او تاثیر هم ډېر سخت و.
د واشنگتن د سټوډیو نه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه تی دا مورکو. د افغانستان حکومت د ملکی تلفاتو د کمولو د پاره یو لړ تدابیر وځکې وي. د ارګنه په خبري سیوی بیانیه کې راغلی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا په وروستي غونډه کې ټول حکومتي چارواکي مکلف کړل چې په ټولو پوځي تحرکاتو کې د ټولو قانوني احکامو سخت رعایت وکړي. جمهور رئیس دغو چارواکو ته وویل چې د خپلو عملیاتو پلانونو په جوړولو کې د ملکي وګړو په خاص توګه د ښځو او ماشومانو مسؤلیت او د بشري حقوقو رعایت ته پوره پام وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. په یو نوی خبرو شوی رپورت کې راغلی دی چې پاکستان د کال شل اتمی بمونه جوړوي او په یوه لسیزه کې به د نړۍ دریم اتمی قوت شي. د کارنګي د سیړنو مرکز پر رپورت کې راغلی دی چې پاکستان اوس حداقل 350 اتمی کوپړې لري، یوازې روسیا او امریکا د دیشمیر نه زیاتې اتمی کوپړې لري. پر رپورت کې راغلی دی چې پاکستان ځکه اتمی بمونه جوړوي چې د خپل سیال هند سره ځان برابر کړي. پاکستان تر اوسه پورې د دې رپورت په حق لا تبصره نه ده کړې.
امریکا او جنوبی کوریا خپل ستر ګډ نظامی تمرینات پیل کړي دي. دغه تمرینات د پیوچون په سرحدي ښار کې نن د جمعې په ورځ پیل شول. د امریکا د پوځ د پیاده عسکرو د دویمې فرقې د یوې ټولۍ قمندان جیسن یو وایي چې دغه تمرینات باید شمالي کوریا ته واضح پیغام ورولیږي. دغه ګډ نظامی تمرینات په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ اندېښنې زیاتې سوې دي. دغه راز نظامی تمرینات تل د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په غوسه کړی او هغه معمولا په ځواب کې د سیول او واشنگټن پر ضد قوي ګواښونه کړي دي. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس د ښاغلي کیم له قوله لیکلي دي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو له برکته دوی وتوانېدل چې د جنوبي کوریا سره یوې مهم موافقې ته ورسیږي. دغه موافقه د دواړو خواوو ترمنځ د پن مونجن په سرحدي ښار کې د ډیرو مذاکراتو وروسته وسوه او د امریکا متحده ایالاتو یې چې د جنوبي کوریا نږدې ملګری هیواد دی هرکلی وکړي. متحده ایالاتو هیله څرګنده کړې ده چې دا موافقه به د دې سبب سي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د اندېښنې کمی سي.
د اوکراین پاوز او د روسي طرفدارو یاغیانو د اوکراین په ختیځ کې بندیان تبادله کړي دي. دا د هغه موافقه یو برخه ده چې دواړو خواوو پر روانه هفته کې کړي ده او په لړ کې به د سپتمبر تر اول نیټې پورې د غروان تشدد پای ته ورسیږي. د دواړو خواوو چارواکي وایي چې دولس یاغیان د دولس اوکراینی عسکرو سره تبادله شوي دي. په داسې حال کې چې د بندیانو تبادله کېده، په همدغه وخت کې په لرو پرتو سیمو کې د ډزو غږونه اوریدل شوي دي. سره له دې چې دواړو خواوو د روان کال د فبروري په میاشت کې د اوربان په حق له موافقه کړي، خو په دې وروستیو هفتو کې د دواړو خواوو ترمنځ جنگ زور اخیستی دی. پرون د پنجشنبې په ورځ د اوکراین چارواکو ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 8 عسکر وژل شوي او 14 نور ټپي شوي دي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکارې په بیجینګ کې د چینایي چارواکو سره خپل د دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ د لوړې سطحې لیدکته پیل کړې دي. میرمن سوزن رایس نن د جمعې په ورځ د چین د لوړ پوړي ډیپلومات یانګ جیشي سره وکتل او ټاکل شوې ده چې نن وروسته به د چین د ولسمشر جی جی پینګ سره وګوري. میرمن رایس په داسې حال کې چین ته تللې چې ټاکل شوې بله میاشت د چین ولسمشر ښاغلی جی واشنگټن ته په سفر راسي. د چین اقتصادي پرمختګ په دې وروستیو څو ورځو کې او کسوی دی او دی کار د اسهامو پر بېو باندې تاثیر کړی دی.
د اوتریش چارواکو ویلي دي چې دوی درې کسه د هغه یو او یا مړو د قضیه په حق لنیولې دي چې د یوې لارې موټر په شا کې موندل شوی دي. دغه لارې د اوتریش او هنګری ترمنځ په لوی لار نیول شوی ده. چارواکو مخکې ویلي و چې د نیول شوو کسانو له ډلې نه دوه تنه د بلغاریې دي او دریم کس هم د هنګری دی. د اوتریش پولیسو په پیل کې د مړو شمیر شل او 500 ترمنځ ورکړی وو، خو نن د جمعې په ورځ ویل چې یو او یا مړې موندلې دي چې د لارې شاته برخه کې د نفس تنګۍ له امله مړه شوي دي. په مړو کې 950 نارینه او اته ښځې او څلور ماشومان دي.
د آسیا د ونډو بازارونه نن د چمې پورز بیرته یو څه پورته سول، خو د اروپا بازارونه بیا تقریبا ثابت دي. د جاپان د نیکای شاخص 3% لوړ شو او د شانګهای شاخص بیا 4.8% لوړ شو. د هانګ کانګ د هنګ سنگ د شاخص پرته چې 1% رالوېدلی دی. د آرام سمندر ټول شاخصونه بیرته لوړ سول. په اروپا کې بیا پرون د ونډو بیې 3% لوړې سوې او نن تقریبا ثابته پاتې وې او لوړ نه سوې. د نړۍ د ونډو بازارونه پرون د پنجشنبې په ورځ بیرته نسبتا ثابت حالت ته راستانه سول. دغه نه مخکې د چین د سوکۍ اقتصادي رشد له امله یو ډول ویره خپره سوه او د اسهامو پر بیو باندې یې په بېساري ډول تاثیر وکړ. او د امریکا د اپل نړیوالې کمپنۍ مطبوعاتو ته بلنه ورکړې ده چې د نویو اجناسو د اعلان لپاره دی په یو مطبوعاتي کنفرانس کې برخه واخلي. خو دروسه پورې معلومه نه ده چې د نویو اجناس به څه شي. اواسې دي چې ښایي وم نمبر آیفون یا د اپل تلویزیون وي، خو لا تروسه دقیقا معلومه نه ده چې د اپل کمپنۍ به څه شي اعلان کړي. د اپل کمپنۍ معمولا د سپتمبر په میاشت کې هر کال د نویو اجناسو اعلانونه کوي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیونه واوریدل. د پاکستان او هندي عسکرو ترمنځ د کشمیر په جنجالي سیمه کې په ډزو کې لږ تر لږه 9 کس وژل شوي دي. تر اوسه نه ده معلومه چې لومړی ډز چا کړی دی، خو دواړه خواوې د نښتو د پارولو ملامتي په یو بل باندې اچوي. نور تفصیل تاسو پام را اړم. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د تجارتي روابطو اړیکو او د ټولو ناغلو یو غټه پروژه چې لا تر اوسه پورې نه ده شروع شوې، چې هغه د طبیعي غازو د پایپ لاین د غزولو خبره ده، دا ټول چې سړی په نظر کې ونیسي دغه اقتصادي مرستې په افغانستان کې د سولې پراوستو کې ستاسو په نظر څه اثر درلودل شي؟ ځکه د ترکمنستان جمهور رئیس ویلي دي چې ترکمنستان غواړي او هیله یې دا ده چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې مرسته وکړي.
خپله د دولت د ترکمنستان د افغانستان سره تل ډېرې ښې اړیکې درلودې. په ټولو حکومتونو کې اړیکې یو شان وې. ترکمنستان حتی مختلفو پخوانیو حکومتونو سره روابط درلودل، د جمهوری نه طالبانو سره اړیکې ښې وې، یعنې تجارت یې درلود. سره دې چې رسمي سفارتونه دوه ملکونو کې نه وو پرانیستل شوي، مګر مذاکراتو، روابطو، تجارت په ډېر قوت سره په همغه وخت کې جریان درلوده. بعد دې چې د طالبانو حکومت له منځه لاړې، په دغه څوارلس کالو کې هم ترکمنستان روابط له موږ سره مخ په ښه کېدو دي، او هېڅ وخت موږ د ترکمنستان یو د دې یو ناوړې فضا ایجادېدل نه دي لیدلي. بهیر د همدغه پرمختګ کې څو مسافرتونه سوي دي چې زموږ جمهور رئیس هم ترکمنستان ته تللی دی، او هلته بعضې پیشرفتونه منځته راغلي دي چې اوس د هغې پایله تقریبا $1 میلیارد په کچه متقابل تجارت دی چې دا ډېر یو لوی پیشرفت دی.
په افغانستان کې دغه اقتصادي روابط او د دې اقتصادي روابطو پیاوړتیا افغانستان په اصلي ضرورت چې هغه سوله د پاغې څه تاثیر اچولی شي، کېدای شي کومک وکړي په دې جریان کې یا نه؟
سل په سلو کې ګوري، اصلا دغه اقتصادي ارتباطاتو قایمول او نښلیدل وسلیدل د دغه دولتونو ترکمنستان نه شروع کوو او بیا پاکستان ته پاکستان باندې ختمو، حتی ان خواته نه ځو، ولې زموږ ټول ستونزې له پاکستان سره دي. دغه چې سره نښلي د دغه پایپ لاین په واسطه، نو زه په دې یقین لرم چې پاکستان به هم په دې کې ډېر علاقه مند دي، ولې هغه ګاز چې پاکستان اخلي په بیه هغه خو هلته د مغ ګاز تر بنا فابریکې جوړېږي په خارو کې، لکه په لویه ګټه په کورونو کې هم لږ استفاده کېږي، یا هم په تولید کې او هم په تسخین کې له دې نه لویه پراخه ګټه اخیستل کېږي. که دغه پایپ لاین تخریبېږي په لار کې او امنیت سم نه تأمینېږي او ښه امنیت نه نیول کېږي، ټول دغه پاکستان ته کی ځان مين لو دا د دې معنا لري چې پاکستان علاقه مند کیږي د دې چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي، د ترقی چې د اقتصادي کې خوندې شي. نو په لخوا د ترکمنستان جمهور رئیس د دې یو دل شاس په خبر نه وکړ، نو چې ویل شي دا کېږي چې کوربه د مذاکرات، مګر درچسته خبرې په دغه موضوع کې هم دا وي چې دا د ملل متحد تر منځګړتوب لارې نه باید دا کار وشي.
نو اوس چې ښاغلی محمدو ویلي دي چې د دې کال په اخر کې نومبر یا دسمبر کې به دا کار پیلوي، امنیتي شرایط برابر دي که دوی ته به انتظار چې اول سوله وشي او بیا د پایپلاین غځول شي؟
زه فکر کوم چې هیڅ وخت کې امنیتي مسایل د دې مخه نه ونیولې. تر ټولو مهمه موضوع همدغه هر شرکت وبلې دلته کې تقریبا زیاتره $10 میلیارد مصرف کوړي ده. دې شرکت پیدا کولو چې دا کار وکړي او ترکمنستان په خپل ګټه وګڼله چې دغه پایپلاین خپل جوړ کړي او زر زر مارکیټ د جنوبي اسیا ته ورسي، چې هغه مخصوصا هندوستان چې خورا لوی مارکیټ دی، او هلته د کولی شي چې په آینده کې ډېر انکشاف ورکړي خپل تجارت د ګاز له هندوستان سره او له پاکستان سره.
دا چې وایي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د کال $1 میلیارد تجارت کېږي، څه تجارت کوي افغانستان؟
په ډېر خواشینۍ په ټولو ملکونو سره دی، موږ په مجموع کې په شمول د ترکمنستان نوي په سلو کې من واردات لرو او لاس په څلو کې صادرات او نو یو کسر دی بیلانس تجارتی دی چې کده مرسته دی خارجی ملکونه نه نو افغانستان فورا هغه کېږي افلاس کی.
رنجبر صاحب د سولې د خبرو د پاره چې د طالبانو او افغانستان ترمنځ وشي سو نور ملکونه هم دي چې هغوی هم غواړي چې کوربتوب وکړي وساتتو کې د دوی ترمنځ او اوس چې د ترکمنستان جمهور رئیس دا خبره کړې ده ستاسې په نظر څو فیصده چانس د دې شته چې دا خبرې رښتیا هم په ترکمنستان کې وشي او طالبان هم ومني او د افغانستان حکومت هم؟
زه فکر کوم چې خپل ځای د سولې د مذاکرات او د نږدېوالي څومره مهم نه دی لکه هغه ډیپلوماتیک فشار چې راځي په دواړو خواوو باندې. مثلا چین هم ډېر ښه روابط له پاکستان سره لري او ترکمنستان له طالبانو سره لري، مګر د ما په عقیده چې تر ټولو هغه مهم لوبغاړی خپله پاکستان دی چې پاکستان باندې دنیا فشار راوړي نو دا حالت نه بدلېږي.
ډېره زیاته مننه کبیر رنجبر صاحب کور دی واده. درنو اوریدونکو، د دیموکرات او حقوق پوهانو د اتحادیې د رئیس کبیر رنجبر سره مو په افغانستان کې د سولې پر اوستو کې د ترکمنستان او افغانستان د سیاسي او اقتصادي اړیکو په حق له مرکه ووریده. د کبیر رنجبر پوره مرکه د امریکا غږ آشنا رادیو په ویب پانه کې اوریدئ شئ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
اوس هغه رپورت اوریدئ شئ چې د پاکستان او هندي عسکرو ترمنځ د کشمیر په جنجالي سیمه کې په دزو کې لګ تر لګه نه تنه وجل شوې دي، مګر تر اوسه دا نه ده معلومه چې اول چا دزې پیل کړې دي، خو دواړو خواوو په یو بل د نښتو د پارولو ملامتي اچولې ده.
چارواکي وایي د هند او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په دزو کې چې په محلي وخت نن د جمعې په ورځ شوې لګ تر لګه نه ملکیان پکې وجل شوي او دوه شپته نور ژوبل شوي دي. د هند تر کنټرول د کشمیر کې یو کلیوال چې کورې د پاکستانی عسکرو په ډزو کې وران شوی، خبريالانو ته هغه ګولې وخودلې چې د هغه په کاله لګیدلې دي.
سر یې بم پړا، پاکستان کا بم آیا وو پړا سر، خپل کمرې اندر بیٹھے سر نابې مې
وګورې د هغه توغندای دی چې د پاکستانی عسکر له خوا زمنګ په کورونو وار شوی. زه په کوټه کې ناستم چې د توغندای دلته ولګیده، نور ګولې هم دلته لګیدلې دي چې تاسو کولای شئ زما د دروازې په مخه کې وګورئ. دواړه ډلې وایي چې د کشمیر په جنجالي سیمه کې نیمه شپه برنه حق د خلکو په ګورونو د هاوان توغندي ورچوي دي. د پاکستان پاوس په ویلامې کې ویلي دي چې د سیالکوټ په خار کې د هندي عسکرو په توغندیو کې شپږ ملکیان وژل شوي او شپږ څلوېښت ژوبل شوي دي چې دوه ویشتې مېرمنې دي. په ویلامې کې همدارنګه ویل شوي چې ډېر زیان د بجراګړۍ او ګنګانپور خلکو ته اوښتی دی. یو پاکستانی عسکر چې په ډزو کې مخ ژوبل شوی داسې وایي: شاوخوا یو مشکیږي چې ډزې کیږي، خو نن چې ډزې وشوې زه په خپلې پوستې کې ناستوم، یو توغندی هلته راولوید او زه یې ژوبل کړم. په پاکستانی تلویزیونونو کې د هغو کلیوالو عکسونه او ویډیوګانې ښودل کیږي چې ظاهرا د هندي عسکرو په بمباریو کې وران شوي دي، خو بل پلو بیا د هند د سرحدي ځواکونو یو جوګپړی قمندان درمندرا پارک وایي چې د پاکستاني عسکرو په ډزو کې درې هندي ملکیان وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي. دی وایي چې نیمه شپه پاکستاني عسکرو د هغوی په پوستو او د خلکو په کورونو ډزې کړې دي. په سیمه کې یو هندای چارواکی سیمرا دیمپ سنگ وایي چې د پاکستاني عسکرو توغندي د جمو د ښار نه 15 کیلومتره لري په جنوب لیدیس کې د خلکو په کورونو لګیدلې. اوس ډزې بندې شوې دي، د دوه کسانو مړینې تایید شوې او ولس ټپیان شوې دي. موږ له هم لګیا یو په سیمه کې د خلکو سره کار کوو او د هغوی نه مو غوښتي دي چې د خپلو کورونو نه دې بیرون نه راوځي. د کشمیر د جنجال پر سر د اختلاف له وجې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو خبرې هم چې تمه کېده ډېر زروشي فسخه شوې دي. همدا وجه ده چې د هغوی ترمنځ نښتو هم زور اخیستی. د 2003 کال را په دې خوا هندي او پاکستاني سرحدي ځواکونو په یو بل ډزې نه کولې، خو په دې تیرو څو میاشتو کې ډزو یو ځل بیا زور اخیستی. نه کسان د همدې روانې میاشتې په پیل کې هم په ډزو کې ووژل شول. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې سیمه ده، خو دواړه یې د ټول ملکیت ادعا کوي. هند په پاکستان تور لګوي چې هغو یاغیانو ته وسلې او روزنه ورکوي چې د کشمیر د خپلواکۍ لپاره د هند سره جګړه کوي او یا غواړي چې د پاکستان سره د یو ځای شي، خو پاکستان بیا د تورونه نه مني. د کشمیر پر سر په جګړو او تشدد کې تر اوسه شاوخوا شپږ زره وتس وطن وژل شوي دي او دوه ځله د هند او پاکستان ترمنځ غټې جګړې هم د کشمیر پر سر شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. په امریکا کې د غیر قانوني مهاجرو په مسلې باندې بحث هغه وخت تود شو چې د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ وویل چې هغه به د امریکا نه 1,000,000 غیر قانوني مهاجر وباسي. په نیویارک کې د زده کوونکو یو ډله چې اسناد نه لري په دې حقله بیل بیل نظریات لري. د نیویارک نه د امریکا هغه خبردار برنارد شاسمن داسې راپورټ را لېږلی دی.
د امریکا بلینر بزنسمن د خلکو د استلو غږ کړی دی.
When Mexico sends its people, they're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists.
In Mexico, خلق امریکا ترالیکی هغوی د ځان سره نشي توکي راوړي. هغوی دلته جنایتونه تر سره کوي. هغوی دلته په خزو باندې جنسي تیری کوي. زوایم چې ها پاغوي کې ځینی ښه خلق هم شته دي. د امریکا د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډونلډ ترامپ چې د جمهوری ریاست د پاره ځان کاندید کړی دی په خپل وینا کې د غسی خبري وکړې نو د هغې نورستې په خلکو کې مختلف عکسونه مونږ راپارولې دي. خو د امریکا د نیویارک په ایالت کې په پونتون کې زده کوونکې ټټینا بورډا وایي
I just think he's a bully. And life is full of bullies.
زما په فکر هغه مونږ یروي او په ژوند کې داسې ډیر خلک وي چې هغه مونږ یوازې يرول غواړي او د داسې خلکو علاج دادې چې مونږ به خې د پامو غورځو. هر څوک چې زموږ سره دغه ډول چلند کوي مونږ به خې د پامو غورځو. ټایټانیا د هغه کسانو نه یو دی چې په ماشومتوب کې امریکا ته د سرپرست نه بغیر په غیر قانوني توګه راغلی و. زه چې کله د ډونلډ ترامپ وینا واورم نو هغه داسې نورې هم ډېرې خبرې کړې دي چې هغه د خلکو احساسات راپاروي. خو که زه رښتیا خبره وکم نو زه دله دومره اهمیت نه ورکوم. د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند یو بل کاندید جیب بوش د ډونلډ ترامپ د مهاجرینو په حقله د پالیسۍ سخت مخالفت کوي. هغه وایي
ترامپ بلیوز دټ یو کین جست راوند پیپل اپ اند that it's just an easy thing to do because
Donald Trump دا ګرنچ دا ډیر اسان کار دی. هغه دا غسی خلک راغون کی او د ملک نه بيو باسي. هغه یو کامیاب سوداګر دی او د ځان سره کامیاب خلک لري او دا فکر لري چې دا کار به هم د غسی په اسانۍ باندې تر سره شي. د نیویارک په پونتون کې یو بل زده کوونکی فرانسیسکو ټیکاکسو وایي
A lot of Republicans see undocumented students or immigrants as criminals.
دا جمهور غوښتونکو ګوند ډېر پلویان په دې باور دي چې په دې هواد کې په غیر قانوني توګه اوسېدل ډېر لوی جنایت دی. دوی د غیر قانوني مهاجرینو په حق لباندې ډېرې سپکې خبرې کوي. دلته زیاتره محصلین په دې باور دي چې د مهاجرینو د استلو معاملہ دومره اسانه نه ده او بیا دا هم چې انتخاباتو ته لا یو نیم کال موده پاتې ده.
روختیا د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ډاکټر قدیر مشرف او شافی سردار اونې خبرونه
د دې اونې په خبرونه کې د زړه عمده ناروغي او د هغه د درملنې لارې چارې
چګونه میتون یو قلب سالم داشت
د ټلیفون شمیره 010-00-01
ستاسو پښتنې او د ډاکټرانو ځوابونه د روغتیا راز او له ناروغیو د مخنیوي لارې د جمعې ماښام 8 بجې د امریکا غږ آشنا راګي
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري. د افغانستان چارواکي وایي چې د هلمند ولایت د موسی کلا په ولسوالۍ کې په جګړه کې په لسګونو یاغیان وژل شوي دي. د افغانستان په جنوب کې په داسې حال کې سخته جګړه روانه ده چې د افغانستان امنیتي قواوې د امریکا په رهبرۍ د ائتلافي قواوو په مرسته د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره متقابله برید کړی دی. افغان سیمه ایز چارواکي وایي چې د جمعې د ورځې په جګړه کې شاوخوا 150 یاغیان وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي. بل پلو د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هڅې کومه نتیجه نه ده ورکړې چې د هیواد شخړه په حل شي، او د منتقدینو په وینا دې ته اړتیا ده چې د طالبانو د پرمختګ مخنیوي وشي چې د سولې د خبرو لپاره په یاغیانو باندې فشار وارد شي. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د جګړه ځکه روانه ساتلې ده چې د افغانستان اشغال لا پای ته نه دی رسیدلی. د استاد سیاف کور ته نږدې راکټونه لګېدلې دي، مګر مالی او ځاني زیان نه دی رسولی. د افغانستان حکومت د ملکي تلفاتو د کمولو لپاره یو لړ تدابیر وضع کوي. د ارګ نه په خبرو شوی بیان کې ویل شوی دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت د شورا په وروستۍ غونډه کې ټول حکومتي چارواکي مکلف کړل چې په ټولو پوځي تحرکاتو کې د ټولو قانوني احکامو سخت رعایت وکړي. په یو نوې خبرو شوی رپورت کې راغلی دی چې پاکستان د کال شل اتمی بمونه جوړوي او په یوې لسیزې کې به د نړۍ دریم اتمی قوت شي. د کارنګي د سیړنې مرکز وایي چې پاکستان اوس مهال حداقل 350 اتمی کوپرې لري. یوازې روسیا او امریکا د دې شمېر نه زیاتې اتمی کوپرې لري. په راپورت کې راغلي دي چې پاکستان ځکه اتمی بمونه جوړوي چې د خپل سیال هند سره ځان برابر کړي. د آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. لکه شی بروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي. یادونه کوم چې د خبراتورو د نن شپې په پروګرام کې د زړه په مرزونو غږیږو او تاسو پوښتنو ته ځواب وایئ.